په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو اندې خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو د یو جلا وطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نور سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې مرګ بل پخلای نه دی کړی. هالووش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویل چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایرانی پولیساتو پرې ډزې کړې او له هغو له منځه له شپېتونه تر اویا تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کره شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پریکړه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له پلوه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګ نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان څارونکی غړی دی، خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی ده. په هغه ګړه اعلام کې چې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د غونډې په پای کې خبره شوې د افغانستان نوم هم نه دی اخیستل شوی. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي او تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه یې بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل په لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جوګ پړو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاکټر لاسه کړی چې اسرائیل به د غچا خستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چاند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو واستول د ایران د متقابلو بریدو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنټاګون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د ټاپ بالاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. اسوسییټډ پریس د دې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي لیکلي چې له دې چې اسرائیل دغه ژمنه کړې خو دا ژمنه سل په سلو کې نه ده او د شرایطو له مخې ښایي بدلون ومومي. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. و وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سر روان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کور بو ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آی د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپل دغه ګټې تضمینولی شي.
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پایله تر اوسه شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به په لبنان کې د اسرائیل د نوي بریدونو له حاله خبر شي او په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي حاصلات یې سږکال کم دي.
ار سړي ته پوښتنه وکړې دی وایي چې مانا ار څونه پیسې ما پر کړي دي د هغو پیسو څخه لسمې سلامت نه را جوړي زما مالونه ګر برباد.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دازو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل د راپورونو لمخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سر روان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدان او د وژل شوو خپلوانو ویل دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران سیستان او سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوې ویډیوګانو کې پیغامونه ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل سوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولای. خو د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د یکشنبې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو له لوري پرې ډزې شوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ایراني پوله ساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ 300 کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
د پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل
دوی په لار تلل د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو خبرو کې لدیکړنی انکار کړای دی. په همدې حال کې د نیمروز په پوله ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوی حنزه ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه دغه وسل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دی ور انتقال سوي.
تقریبا تلگان بلوچستان تلگان سیمه تلگان سخسروان تا وشته په دغه علاقه باندې دا پیښ شوی ده. تر اوسه نیمروز نه زخمي راولسوی نه شهید راولسوی نو موږ سفیر ډیپلومات او کنسولګری د هغو سره مخ ته یو متکثر سره مخ ته دی موږ دې
د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په ساروان ولسوالۍ پورې اړونده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تګ هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلند راپورونه ورکړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو له مخې چې تیره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پر پاڼه خپره سوي دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
ایرانی چارواکو تر اوسه پورې دغه پیښې یا دغه پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په باب عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ان ټویټر کې دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازبولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کړی شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښۍ وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمې پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو په اساق اتمر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې دپاره دا کانفرانس ډېر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدراعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر لبنان د اسرائیل په نوي هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د بیروت په جنوب کې په دغه برید کې د نبتیه سیمې ښاروال هم د وژل شوو په ډله کې دی. نور بله حسین احمد زینم اورو.
د لبنان پلازمینې بیروت په جنوب کې د اسرایلو په نننی هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمینې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرایلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو په بیروت کې د اسرایلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیلو پاوز وایي دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نخه کړي دي. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې بعد بهرنیو چارو وزارت وان میتیو میلر پرون وویل چې واشنګټن د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرائیلو بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرائیلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. په عین حال کې په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو وروسته ترکیې د اسرائیلو د تحریم غوښتنه کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر کانفیدان په منځني ختیځ کې د شخړو له امله پر اسرائیلو د نړیوالو بندیزونو د لګولو او له دغې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د پای ته رسولو غږ کړی دی. فیدان تېره ورځ د دې هیواد د حاکم حزبونو له استازو سره ناسته کې د فلسطین په تړه وویل چې اسرائیل باید تحریم شي. وروستیو اونیو کې د حزب الله د راکټي بریدونو شدت د دې لامل شو چې اسرائیل د لبنان پر پلازمینې بیروت کې خپل هوایي بریدونه پیل کړي او هم د دې هیواد پاوز د لبنان خاورې ته دننه شي. اسرائیلو ټینګار کړی چې پر لبنان د برید موخه د حزب الله ډلې د نظامي قوت له منځه وړل دي او د دې هیواد د نیولو قصد نه لري. دغه راز ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیلي پوځ لخوا خلکو ته د کورونو څخه د وتلو امر د لبنان څلورمه برخه اغېزمنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د دې کمیسیون ویان احمد الله وسیق ویلي چې په بیت سنو شو کې د پخوانی حکومت وزیران، د وزیرانو مرستیالان، والیان، امنی قمندانانو او افسران شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کېږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یو ګو مټران د شورمه څخه ایستلې دي. بالاخره ما حالت دا موضوع ټول ور سره شریکه کړی ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لستا مټران دستې کې درته درکو، در حال چې اوس په دې څوک نسته چې بېخي ما ته جواب راکړي، او د دې تر څنګ یې ما ته ویل چې تاسې ته موږ سلا درسپتو. موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې د دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او ټیز رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابره کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا 0 چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږکال حاصلات کم دي. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو څخه شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال ته نه ستنه هغه اعلی درجه شي پدری تاوان یا پدری تاوان.
د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه سته اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تولید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکی د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکې دوست د خیر سره بس انګور شروع کړو نو پخوا موږ هلته په کشمشخانو کې جوړوله دغه شیانې ترتیب یې وو. اوس هلته د هغه ځای دا ځای خوندور دی، دا جیګیانې بولي، دا مناوي، دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډېر خلکو اوس دلته انګور رامخ کړي دي، دا ځای په فایده کې سو در وطن در سارا و دلته دغه یې سره جوړوي رنګ یې نو کېر سو دغه دانې هلته موږ لمر ته غورځولې دلته په دا سای کې اوسره واره وو کرار به سروره کشمش سوله مانا چرتاوی په دوه سوی دا په پنځه سوه خرڅېږي.
د انګورو باغ لرونکي وایي سږ کال یې د کشمشو حاصل د بې وخته بارانونو او وروسته د زیاتې ګرمۍ له امله کم دی او بیې یې هم ټیټې دي. کریم الله او سید سمی اولاد به نور باغ لرونکي وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دغه و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کې بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه د ار سړي څخه پوښتنه وکړي، مثال دغه سړی اجارهدار دی، دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړي دي، دا غو په څو څخه لسمې سلامات نه راجوړي، ما مالونه ګر برباد دونه تاواني سو او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري، هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکل هغه سیله کده چیر کلو په شان باندې هغه شیشه کشمش نسته، دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي، نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراغي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د درو دېرش میلیونه ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر دیارلس زره ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی د کندهار د وچه میوې زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ دیارلس زره اووسه اووه نوي ټنه وچه میوه طبي او طبي تخمونه او حبوبات صادرات درلودل چې د هغه جملې څخه ډېره حصه کشمش دي چې په هغه کې شنه کشمش دي و ارتاوی دي تور کشمش دي ګردک کشمش دي او جوچي دي. تر هغه وروسته نو بیا بادام دي ستی دي. ارزښت یې تقریبا درو دېرش میلیونه شپږ سوه نولس زره او شپږ سوه لس امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصه د هند هېواد صادر شوې ده.
سږ کال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سوي دي. همدارنګ له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو، د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغ لرونکي د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ به نو افغان نه پکتیکا دلته ورور دی. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغان په پکتیکانه دی. رات په اند به زه روایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه ته سرسوي کوم روم سرسوي دی خو اوسم خلک بې وزله دي او خزه دوره وسنه لري سی کور جوړ کیه هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې. باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وسي. زمه را روان ده کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته وونه کې ورته را روان زمه به ډېر ستونزه کې نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه
سلام آزادی رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخته نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شدي هیڅ ډول فارغ خوږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.